ناست سالی سره فرمایید
کور ودن تاسې ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده د خبرونه پر اپورونه کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوز یو پیوړی ځواک دی په دې خبرونه کې نور مسایل هم چېړو خو په پیل کې مرزی احمد زی خبرونه لولي
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا دفاع وزیر د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې یو هندي مرستندوی چې اتمیاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون خوشی شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پاوز یو پیوړی ځواک دی اشتن کارتر چې د یکشمې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري کارتر له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې له افغانستان د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي اوس مهال په افغانستان کې نږدې 1000 امریکایي سرتیري دیره دي 6200 په کندهار کې افغان ځواکونه روسي یو هندي مرستندوی کارکونکي الکسس پریم کومار چې اتمیاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون خوشی شو کومار پروسه کال په جون میاشت کې د هرات ولایت لیوو کلیوال ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل د کومار پر خوشی کېدو خورا زیات خوښ دی خو د نوموړي د خوشی کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي او دا هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوی دي کنه د هند بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې د پریم کومار د خوشی کولو هڅې د صدر اعظم په ګډون جګپورو چارواکو پر مخ بیولې دي د بادغیس ولایت قومي مشران او دینی عالمان له حکومت غواړي چې د دې ولایت د ښځو امنیت ته پاملرنه وکړي دوی وایي چې بې امنیتي د دوی خورا جدي ستونزه ده په دې اړه د اجرایه ریاست لخوا په خبرو شوي بیان کې راغلي دي چې د بادغیس قومي مشرانو او دینی عالمانو پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی د غوښتنې ته جدي پاملرنه وکړي په بیان کې د کومې ځانګړې پیښې یادونه نه ده شوې خو د اجرایه رئیس له قوله ویل شوي دي چې د خلکو د امنیت ټینګول د حکومت دنده ده او په دې برخه کې به له ټولو امکاناتو کار خیسل شي د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې دغه شیبه د انګلند او اسکاټلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده لوبه انګلند پیل کړه چې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره اسکاټلند ته د 340 منډو هدف ورکړ اسکاټلند اوس هڅه کوي چې ورکړل شوی هدف پوره کړي پرون سر وخت افغانستان د سریلانکا په وړاندې او جنوبي افریقا د هند په وړاندې ماتې وخوړه افغانستان د پنځمې په ورځ له اسکاټلند سره د سیالۍ ډګر روسی افغانستان په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې هم وبایلله په پام کې دا چې د امریکا عالی رتبه قمندانان او ډیپلوماټان د اسلامي دولت ډلې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي د امریکا نوی دفاع وزیر اشتن کارتر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي په ګډونوالو کې به په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لوید استین د اسلامي ډلې ضد ائتلاف لپاره د امریکا استازی متقاعد جنرال جان آلنهام شامل دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ورسره وکړي کیری په لندن کې له 300 زنورو ساتیر شپه ناوخته په ژینف کې له ظریف سره کتنه وکړه د دوی د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند شوي ټاکل شوی چې دواړه به نن بیا سره وګوري خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپل هیواد د کابینې په غونډه کې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ موافقه د اسرائیل او نړۍ په زیان وبلله.
ההסכם המתגבש בין איראן והמעצמות הוא מסוכן
נתניהו וויל הגה מהפקה של איראן או דנרי דסטר וקודרתנו תרמנס שווי דה ישראל לפרח חתרנק דה זקנו זה בבלה אוני אמריקה תזם שדה אמריקה קונגרס ווזה קרם או דאור תוויים צ'י ולי דגה מהפקה ישראל סימי או טולי נרי דה חתרנק דה דה מסלה דה מהפקי פר אסל אגריז לרלישי דה אמריקה דה בהר נשאר וזיר ג'ן קירי דה שמי פורס וויל כי איראן הגה מעמלה צ'י למחי דה אטומי וסלי דה נג'ורו ולוז'מנה کبی لاسلیک نکری نو ولسمش برا کوباما چمتو دی چې له خبرو څخه وسی په بل خبر کې اورې دی لیبیا امنیتی چارواکي وایي چې په پلازمینه ترابلس کې د ایران د سفیر د اسوګنزی مخې ته پرون دوی بمی چودنی وشوي چارواکو سیمه ایز رسنۍ ته ویلي دي چې د 14 مرګ شو برنه ده اړولې خو د ایران د سفیر د کور ودانۍ چې څوک نه پکې اوسېدل یو څه زیانمنه شوې ده د ایران رسمي خبری اژانس ارنا دا چودنی تایید کړي خو ویلي دي چې د ایران د سفیر اسوګنزی له سمودي رئیس تشوه او څوک نه پکې اوسېدل د لیبیا د اطلاعاتو د وزارت ویان ابوبکر طلحه د شاودنو په سیمه کې رويټرز خبري ایجنسی ته ویل طلحه زیاته کړه حمله د یک شنبه ورځې په 12:30 بجو وشوه په دې حمله کې د ایران د سفیر اسوګنزی په نخښه شوی او دوهمه چاودنه د 10 دقیقو په فاصله کې وشوه څوک نه دی ټپیان شوی دی او ځینې هم لګو یوه ډلې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یا د ایش وسلوال دی د دې حمله مسولیت منلی دی د مصر ولسمشر وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره دیو ګډ عربي پاوز د رامنځته کېدو اړتیا هم زیاتېږي عبدالفتح السیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په سیمه کې له افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د دې وخت اړتیا لیدل کېږي سیسی زیاته کړه چې مصر باید د اړتیا په صورت کې له نورو عربي هیوادونو سره چې د مصر ورونه وبلل په همغږۍ کې د ځان او د سیمې دفاع وکړي د مصر ولسمشر زیاته کړه چې د 21 مصري عیسویانو د سر پرې کولو له پیښې وروسته اردن او متحده عربی اماراتو لمصر څخه د پوځي ملاتړ وړاندیز کړی دی 21 مصری عیسویان په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش له خوا وژل شول عبدالفتح السیسی هم دا زیاتونه وکړه چې عربي هیوادونه او سیمه له لوی ستونزو سره مخامخ ده خو د زیاته کړه چې کټول سره یو موټی شي پر دې ستونزو بریالي کېدای شي او د اروپای شورا مشر وایي چې په اوکراین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي ډونالد توسک په کیف کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو له نندارتون څخه تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړي اوکراینی چارواکي وایي دا تجهیزات د اوکراین امنیتي ځواکونو د اوکراین په ختیځ له روس پلوه بیلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي توسک وویل چې په روسیې د بندیزونو په اړه سلا مشورې بنن پایل شي د اوکراین د پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د لری کېدو د لومړی کلیزې په مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د جرمني لیتوانیا مولدوا او پولند له ولسمشرانو سره هم وکتل اروپای ټولنې د فبروري په 14مه پر ځینو روسي او اوکراینی ماسوسو او افرادو بندیزونه پراخ کړ او د روسي د دفاع وزارت دوه مرسیالان د پارلمان یا دولتي وکیلان او د بلتون پالو 15 مشران د بندیزونو په تور لیست کې ورزیات کړل د خبرونو پای
خبرونه موله ازادي رادیو نه اوریدل د او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وی افغان پاوز یو پیاوړی ځواک دی
Our priority now is to make sure this progress sticks.
ولی ګومان کوي چې چین د افغانستان د سولې په مسأله کې مهم رول لري.
چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم د نړۍ د یو اقتصاد په توګه عمل کوي. دا څه کوي دا چې په سیمه کې هوادو سره په تیر ډول پاکستان سره نږدې اړیکې لري.
پننګرهار کې په لزګونو کسانو په یو مظاهره کې ولایتي اداره په غیر قانوني ډول د مزکو په ویش تورن کړه نړیوالو رسپانو ته هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو دا هم ورې چې ترکی ځواکونو د سوریې په خوره کې دننه په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې چې د سوریې او ایران عکس العمل فارولې د ورکو اجزنا د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې شوي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. آشتن کارټر چې د شمې پروز افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و، د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان او امریکایي قومندانانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ، خو په دې اړه له څه ویلو یې ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډېره امریکایي پوځیان وسار شکل د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي کنه. احمد تکل او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قومندانانو سره په کتنه کې د افغان پاوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک یې وباله. د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارټر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي. خغلی کارټر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه وویل د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی، خو دې پوښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا دې سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي. د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د استلو د پلان لمخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت سکل پای ته رسیږي، خو سپینمانی وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی. کارټر وویل چې دای بخپل ارزیابي له ولسمشر براک اوباما پرته له بل چا سره شریکه نه کړي. آشتن کارټر د کندهار له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. په کندهار کې د ملي اردو 315 نمبر قولي اردو پرته ده چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روانو پراخو پوځي عملیاتو کې برخه لري. همدارس د امریکا د خاصو عملیاتو ځواک د کندهار په هوایي ډګر کې ډیر دی او له هغه ځایه د تروریزم پر ضد عملیاتو د سوق او ادارې لپاره کار اخلي. کارټر د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهالویش کې د بدلون په ګډون د ولسمشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو مهالویش او جدول ته هم خایي بیا کتنه وشي، څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه وړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له افغانستانه د سرتیرو د استلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیری دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
ومردل چې د امریکا نوې ټاکل شوې دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. آشتن کارټر دغه څرګندونی پرون په کندهار کې وکړې. اوس به ملالې بشیر ته وایي چې په نړیوالو رسپونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د استولو په اړه موافقه ته نږدې دی په عنوان یو مقاله خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو په وینا لیکي امریکا او افغانستان په دې هیواد کې د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا د نظامی ماموریت د ختمولو په مقصد د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره د اساسي پلان په حق له موافقه ته نږدې سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د نوي دفاع وزیر آشتن کارټر سره افغانستان ته د هغه د سفر پر مهال په یو غټ خبري غونډه کې تایید کړ چې د امریکایي پوځیانو د وتلو د تروریزم پر ضد د امریکا د حملو هدف او څرنګوالي او په دې اړه چې آیا امریکایي پوځي اډې تر ټاکل شوی موده زیاتې پرانستې پرېږدي له سره غور کوي او ارزوي. واشنگتن پوسټ ورسپانه وايي که څه هم دوی له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، دوی اشاره وکړه چې پراتلونکي میاشت کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال کیدای سي نوې موافقه لاسلیک کړي. واشنگتن پوسټ دا تکړه افغان چارواکو او د امریکا پوځي قومندانانو لږه مخکې هم په افغانستان کې له 2800 څخه زیات پوځیانو د پاتکولو په اړه پر باراک اوباما د فشارونو خبره تایید کړې و، خو د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهور رئیس غنی او اشتن د شنبه د ورځې خبرې دا څرګندوي چې په دې اړه تغیرات را روان دي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه هم افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی دی او په پیل کې د هغه د خبره راخست چې ویلي دي امریکایي ځواکونه چې اوس له دیارلس کلنۍ جګړې وروسته له افغانستانه وځي اساسي ماموریت یې افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو او پر روزنې څرخي. کارټر د یک شنبه په ورځ د افغانستان جنوبي ناکرار ولایت کندهار ته په سفر کې شاوخوا سلو پوځیانو ته په خبرو کې وویل د افغانستان له پوځ سره د مشاورینو په توګه د دوی کار د هغو امنیتي پرمختګونو د ډاډمن کولو لپاره ډیر مهم دی چې تر اوسه سوي دي. کارټر پر دې ټینګار وکړ چې موږ غواړو دغه لاسته راوړنې وساتل سي او دوام وکړي. د یو اس ای ټوډی په وینا کندهار د امریکایي ځواکونو د دغه نوي ماموریت یو سیمه ییز مرکز دی. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي او اوس د دې وړتیا لري چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په جګړه کې پر خغو برلاسي ومومي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې د کانال مامورانو لپاره د شرګوټي پرمځکه ستونزه پر ځای پاتې ده. لایوي خو د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د غمځکه دولتي ده چې د دې شرګوټي جوړول د پخواني ولسمشر له احکامو سره په ټکر کې دي او بل لوري ته ځینې سیمه ییز خلک قربان دي داوا کوي چې د غمځکه شخصي ده. اصلي کیسه څه ده؟ له شاه محمود شنواری نه یو چې له جلال آباد نه راسه ټلیفون مستقیم تماس کړي. شنواری صاحب سهار په خیر. مامات څه ده؟ د غمځکه دولتي ده که شخصي؟
ډېر مننه صالح صاحب که څنګه په خپلو خبرو کې اوسه تاسو روښانه کړل دغه مسله چې ډېر دغه اوس وخت کې د دې مسلې غدلانجي زور زیات شوی دی. دا په 1415 کال کې چې هغه وخت کې زیا مسعود ولسمشر مرستیالو داغه احکام اخیستل شي وو چې د فاطمه په دغه سیمه کې به د کانال مامورینو ته ځمکه توزیع کیږي او دوی ته په خارګوټه جوړیږي. ولی په نهاتیوم کال کې بیا خپل پخوانی ولسمشر کرزی دغه فرمان لغو اعلان کړ او ویل چې هر هغه ځمکه چې کرنیز ځمکه وي په هغه باندې د شهرک جوړولو په یعنی په مجموع کې عمومي دغه احکام صادق کړی وو چې په کرنیز ځمکه کې باید شهرکونه جوړ نشي. دا مثلا د سپاتې وکاله چې د ننګرهار اوسنۍ والی مولوی عطا الله الدین ننګرهار ترغه دوی په وینا باندې دغه مامورینو ترینه غوښتنه کړې و چې دوی د پاره به شهرک جوړ شي. دوی دغه مسله له مرکز سره شریکه کړې و او د وزیرانو شورا مکتوب پر اساس باندې دغه خارګوټي پرانیست. دا خارګوټي کله چې دغه مسله رسنۍ او افشا کړل رواق سره چې د دیمنه خپل قانوني ولسمشر احکام هم موجود دي یو څه وخت پورې زندیدلې و ولی اوس بیا په دې خارګوټي کې کار روان دی. خو د ننګرهار ولایتي در وای چې د ځمکه کرنیزه نه ده دا شار ځمکه د ته سفارت نشي کېدلې نو په دې خاطر باندې دوی ورته اجازه ورکړې ده او دغه شهر پرانیستې کړی ده.
بله شنور صاحب
وړاندې کې د یو مهم مسله غواړم چې دوه ورځې وړاندې چې کله د کرنې وزیر ننګرهار ته راغی موږ دا مسله ورسره شریکه کړله. هغه ویل چې دا مسله ولسمشر ته هم رسیدلې ده او هغه ورته هدایت کوي چې تاسو یو ځانګړی پلاوی لیږي ننګرهار ته تر څو معلومه کړي چې ځمکه کرنیزه ده کنه. او ویل چې تر اوسه پورې په دې اړه فیصله نه ده شوې دوی به پلاوی راځي او نه مطلب تاسو به ور دې سره خوا کې اوس د سیمې خلک هم راپورته شي پرې ځمکه باندې داوی کوي دا غوي دا اعلان لري چې موږ د دې ځمکې اسناد هم په محکمه کې لرو ان دغه یو ځمکه ده ولې درې اړخ پرې داوی کوي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې مظاهرې زیاتې شوې ده. تیرونی هم مظاهره و پرونه مظاهره و څوک د دولتي چارواکو لري کېدل غواړي څوک د مزکو د غصب مخنیوي او څوک عدالت اله څه دی چې د خلکو شکایتونه په درستیو کې داسې زیات شوي؟
رښتیا هم یو خطیر ورزم تاسو خبرو ته هم اوریدلې وی چې د غنیخیل او نازیان ولسوالۍ په سلګونو خلکو چې تعداد شاوخوا 2000 تر رسیدو دوی د مارکو بازار سره غون شو او هلته لار بند کړل. دوی یو عمومي غوښتنی د ولسوالانو په اړه وی چې دا ولسوالان چې د تیر دیالس کالو کې کله یو ولسوالۍ ته کله بل ولسوالۍ ته ځي او د ولسونو ستونزې نه حلې او لري یو شمیر ولسوالانو دوی دا انتقاد وکړي چې ولسون ته ستونزې جوړوي او همدارنګه قومي مسائل ته لمن وهي دوی بیا هغه مسله هم یاد کړل چې دا سمو د مخ کې په نازیان لسوالی کې یو شمېر خلک لګېدلي و دوی دا تور د دور بابا په ولسوال پورې کړ ولې کلم چې دا مسله د ولایتي شورا وکیل چې د دوی بابا ولسوال زوی د شریکه کړل هغه ویل چې په دې کې حکومتي کسانو لاس نه لر د قومي کسانو د خوانه تمه خپل ما قومي زده د مغوی د خوانه چې لته خپل مندي د دې شی ویډیو د خلک کې لګېدلې دي او په مجموع کې دوی به د ننګرهار ولایتي ادارې باندې تاسو پورې ک چې دغه مسالې په خاطر باندې چې دا به تعقیب شي دغه د شی ویډیو نه حتی زخمیان دي ولی ولایتي ادارې دوی چې موږ غږ نه دی اوریدلې او به تا ولایتي ادارې سره چې دا مسله شریک کړه دوی چې خپل راغله او موږ دوی غږ اوریدلې دي او تل حتی کوچ دی ولسونو سوز وره ولی ننګرهار کې دغه د زموکو پر سر باندې دغه سوز ډیر زیات دی او کچیر ته په دیاله سي جدي تصمیم ونیول شي او دغه د زموکو د صفا کېدو په خاطر باندې مرکزی حکومت مداخله ونکړي د خلکو په دیاله ډیر زیات اندېښنې موجود دي ځکه کله په ولسوالیو کې او کله په مرکز کې کله په ښار کې همیش لپاره چې شخړې راولاړې شوې دي هغه د زموکو په سر باندې دي.
ډېر مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. که لیوې خوا په کندهار کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې هڅې کېږي، په دې ولایت کې په دې ناروغۍ د اخته کوچنیانو شمېر زیات شوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستند دوی صندوق د راپور له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې ګوزن یا فلج ناروغي په کې ختمه شوې نه ده. د پولیو زیاتې پېښې د افغانستان په ناامن ولایتونو کې ثبت شوي چې رضاکاران په خلاص مټ نسي کولی لرو پرتو سیمو ته ولاړ سي او کوچنیان واکسین کړي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. په کندهار کې به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تازه هڅې شوي؟
سلی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار چارواکو د یونیسف موسسې د مسؤلینو سره په لیدنه کې پرېکړه کړې چې تر دې وروسته به د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر تبلیغاتو تمرکز کوي. لکه تاسو چې معلومه ده، یونیسف هغه موسسه ده چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. د یونیسف مشر ویلي چې په دې اړه به د تمثیلي پارچو او ډرامو په مرسته چې هغه به د نړیوالو محلي رسنیو د لارې خبرې سي او د پولیو د ناروغۍ پر ضد او دغه ناروغۍ د واکسین لپاره به پراخ تبلیغات کوي. د کندهار چارواکو د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره دغه ګام ستایلی خو غوښتنه یې کړې چې دغه تبلیغات باید د خلکو په ژبه او د محلي امکاناتو څخه په استفادې وشي. لکه تاسو یادونه وکړه، په کندهار کې په دې وروستیو کې د پولیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او تیر ورځ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي کمپاین هم پیل شو. چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به د جنوب په کچه تقریبا 15.1 میلیون هغه کوچنیان واکسین شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي.
د تبلیغاتو دغه هڅې په کندهار کې دننه پیل شوي دي. پر سرحد باندې په سپین بولدک ولسوالۍ کې څه تدابیر نیول شوي په دې خاطر چې له ګاونډي هیواد څخه په دې ناروغۍ اخته کوچنیان کندهار ته رانسي یا کرازي تر راتګ مخکې واکسین سي هلته څه چاره سنجول شوي؟
په کندهار کې چې د پولیو د ناروغانو شمېر زیات شوی دی، چارواکي یې ویل چې دا بولي چې د پاکستان څخه د سپین بولدک له لارې چې کوم کډوال داخلیږي هغه دغه ناروغي را انتقالوي. پرون چې کله کمپاین پیلېدی، دغه کمپاین د سپین بولدک ولسوالۍ څخه پیل شو او هغه کوچنیان چې تازه پاکستان ته داخل شوي وو هغه واکسین شو. دوی وایي چې هلته به یو ځانګړی ټیم وي او هغه کډوال چې افغانستان ته داخلیږي هغو هغه کوچنیان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي هغه به واکسین شي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومردل چې د کندهار روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره تازه هڅې کوي چې په هغو کې تر ډیره حده پورې تبلیغاتي هڅې شاملې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
روزګان ولایت کې زه خو مثالی ستاسو زحمت کوم. زه یو پولیس یم، زموږ ماشینه نه غواړم کې دي درې څلور میاشتې کې زموږ ماشینه نه غواړم کې دي موږ وځي پای چې راکو زموږ ماشینه چې د دوه میاشتې راځي موږ د یوې میاشتې د لسیج د یوې میاشتې چې راځي هغه هم دوه زره تر تخصیص بیږي.
زه د پروان ولایت کې ساتي د ولسوالۍ محلي پولیسو یو سرباز ما د مولولو مقامات نه دا درخواست دی چې محلي پولیسو ما ځک شي ځکه د ټول ارګانونو ماشومه ځک شي او محلي پولیسو نه او په هر سر کسر کې محلي پولیس راته نه اشاله نه بهاله لري او موږ ته ډېر سخت مشکلات دي.
په دفاع وزارت کې کار نه دی شوی تر اوسه پورې. خلک چې کله اردو ته لاړ شي هغه درې کاله په اردو کې تیر کړي ځوانان، درې کاله پس هغه راوځي لکه د چپې ادارې څو اوسېدونکي وو هغه په ملي اردو کې وو، بیا د ملي اردو نه لاړله او چې کلي ته لاړل هلته په کلي کې یو میاشت دوه پاتې شو، بیا هغه مخالفینو لیکې ته ورل، هغه تیر ترینینګ شوي خلک وو، مجهز خلک وو، او هغه لاړل او د مخالفینو په ګوتو ورل او هغه د دولت په ضد باندې استعمالول. نو د دفاع وزارت نه او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه مې خصوصا دا خواهش دی چې د ملي اردو په لیکو کې چې کوم کسان نه روزل کېږي باید هغه 15 کاله شاوخوا باید هغه په ملي اردو کې وظیفه وکړي، باید ترخیص شي، نه دا چې درې کاله د وظیفه وکړي او ترخیص کېږي او ځي او هغه د مخالفینو لیکې ته ورځي. نه د دې سره د دولت د مخالفینو لیکې قوي کېږي او دولت هم دونه توان نه لري چې هر درې کاله پس یو اسکر ځان د وروزي.
ته چې اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل، په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د هغو په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو ترڅنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. اوس پوښتنه ده چې چین په افغانستان کې د سولې پر وسلو کې څومره مهم دی. بوریوال کاکړ پر دې مسلې رپورت برابر کړی.
چې لکه له افغان طالبانو سره د روغ جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کېږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي،
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې، هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلې. اول، چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم، د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریم، څه کې دا ده چې په سیمه هېوادو سره په تېره د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات
نصر الله ستانکزی وایي، چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې لراتک سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي. د وویل
یو تشویش لرم، هغه تشویش دا ده چې که چین خپلې هڅې د افغانستان د سولې په ارتباط برسېره پر دې چې له پاکستان سره همغږي کوي، باید له امریکې متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناتو سره په مجموعه همغږي. بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزې رامنځته کړي، نور دغه لوبې کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې دی د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچيري چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي، نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي،
زه فکر کوم چې چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. پاکستان لاری اکثرا به حتی او که چه طالبان و مشران صرف مخامخ یا غیر مخامخ دوی دو گیری یا مذاکرات چه.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپوه حسن اسکری وای، د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای شي چې پاکستان به د چین سلام او شروع ته په درنه سترګو وګوري. حسن اسکری وویل،
پاکستان چین کی دوستانه ایڈوائس کو ویلیو،
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي او داغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره داد چې افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکاري ته لیوال ښکاري. د دوړو هیوادونو په اړیکو کې خواله ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولای شي چې له ټولو سره کنوي، نو له ځنو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی و. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، کامی او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دی.
جنگ سالاران
مگر محسوب شده موندیم
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشه را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کولش جدی اوگو کسانو نفوذ در کنترول دانده را ولی یک قانونی که
پده اره تحقیقاتی را پور لازاده راژیو
جنگ سالاران نو دیموکراسی د ازادي رادیو دغه تحلیلی راپور د اوریدونکو په غوښتنه نن بیا خبريږي چې د لاسو بجو په خبرونه کې اوریدل سي اوس اتنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لمرزي احمد زینوري
د امریکا دفاع وزیر وای افغان پاوس یو پیوړی ځواک دی اشن کارتر چې د یکشمې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې یو هندي مرستندوی چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون خوشی شو د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړ کې دغه شیبه د انګلند او اسکاټلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده په پام کې دا چې د امریکا عالی رتبه قمندانان او ډیپلوماتان نن د اسلامي دولت ډلې د سختري سو وسوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي د امریکا نوی دفاع وزیر اشتن کارتر به په کویټ کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره وکتل او د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبري ورسره وکړي د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې په پلازمینه ترابلس کې د ایران د سفیر د ازوګنزی مخې ته پرون دوی بمی چاودنې وشوې د مصر ولسمشر وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د یو ګډ عربي پوځ د رامنځته کېدو اړتیا هم زیاتېږي عبدالفتاح السیسی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په سیمه کې له افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د ځواک ته اړتیا لیدل کېږي او د اروپایي شورا مشر وایي چې په اوکراین کې د روسیې د ناسمې پالیسۍ له کبله پر مسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستل سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org د ورکو ازنو دلته پروگرام په هم د خبرونه کې اوریدل سي سوریه او ایران د سوریه په خاور کې د ترکیه پوځي عملیات وغندل سوریه دغه عمل سرګند يرغل بلل دی په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فارس خبری ایجنټس ته ویل چې د سوریه په خاور کې د یو گاونډي هیواد پوځي اقدام هیڅ د توجیه وړ نه دی بلکې وضعیت پیچلې او سیمه ناقرار کوي راپورونه وایي د ترکیه په زرګونو پوځیان او زغرول وسایت د سوریه کوبني شرط ننوتلي د عثمانیانو یو زیارت او په لسګونو ترکی سرحدي سرتیری چې د دې زیارت ساتنه کوله د هغه سیمې څخه انتقال کړی دی احمد تکل پر دې مسله رپورت لري
سلګونه ترکی سرتیرو چې ټانکونو او الوتکو یې ملګرتیا کوله د شنبه ورځې په ماخستان د سوریه په خوره کې دننه پوځي عملیات وکړل ترکی چارواکي د دې عملیاتو هدف د هغو کلابندو پوځیانو ژغورل بولي چې دنده یې د ترکانو لپاره د یو سپیشل زیارت ساتنه او خوندي کول و ترکیه ویره درلوده چې دا زیارت خای د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترګو اخلاندوي ویل کیږي چې په زیارت کې د عثماني امپراتورۍ د مؤسس لومړی عثمان نیکه سلیمان شاه خښ شوی وو او د امنیت لپاره موظف ترکی سرتیری لڅو میاشتو رئیس د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کلابند شوی وو د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې شپږ سوه سرتیری او سل ټانکونه او زغرول ګاډي په داسې حال کې چې بې پیلوټه کشفي الوتکو یې له هوا ملاتړ کوو کوبني ښار ته نږدې د سوریې قلمرو ته ننوتل د ترکیه پوځ وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو سرتیری په یوه پیښه کې مړ شوی دی د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو ډله سرتیری د سرحد په 15 کیلومتره واټن کې د سوریه په حلب ښار کې د فرات سیند په اوږدو کې د سلیمان شاه زیارت ته ولاړل او بلې ډلې د سرحد په یوازې 200 متره کې هغه سیمه ونیوله چې دا زیارت له سره پکې جوړ شو د ترکیه صدر اعظم وایي چې پوځیانو له عملیاتو وروسته د زیارت مخکینی ځای وران کړی دی داوود اوغلو زیاتوي چې د دې عملیاتو په اړه د امریکا په مشرۍ نړیوال اتلاف ته خبر ورکړل شوی وو د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ترکیه عملیات غندلی او د پر خپل هیواد یو څرګند تیری بللی. د وزارت په یو بیان کې چې دولتي خبری آژانس خپور کړی ویلي دی چې دا عملیات د ترکیه او داعش ترمنځ د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. بیان زیاتوي چې د ترکیه حکومت په انقره کې د سوریې سفارت ته د دې عملیاتو په اړه خبر ورکړی و، خو د دمشق تایید ته انتظار ونه کړ. سلیمان شاه چې ګمان کیږي په 13 میلادي پیړۍ کې به په فرات سیند کې ډوب شوی وي، د هغې کورنۍ مشر و چې وروسته یې عثماني امپراتوري جوړه کړه.
ستاسو له پیغامونو نه
انعام الله ابن لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. روزانه په حاضر ولسوالۍ کې چرس کرل کیږي او تاریا کرل کیږي، خو د دغو چرسو تاریا کو مخنیوي تر اوسه پورې چا مونږ نه کړ. په ولسوالۍ کې کمانډان هم موجود دی، ولسوال هم موجود دی. کله چې دغه چرس وټه کیږي یا حاصلات خلک لاسته راوړي، حاصلات لاسته راوړلو وروسته یو لنجر کې نمخ کې بول ورسې تجار پکې ناشتې دی او بوجي په سر باندې درې درې زره کلدارې تخلي پاکستاني کلدارې خیر پیسې دي تخته درې درې زره نه پنځه پنځه زره تخته، خو چې حکومت ته خو تعویلې دی کنه چې موږ خو یو مالی بودیجه پیچ ګسوې وای کنه. دوی خپل دغه پیسې اخلي، دی بولک په سر باندې درې درې زره پاکستاني کلدارې اخلي او لاغې نه وروسته تجار وسره سپوري دغه دی ولسوالۍ له ساحې نه دغه بولک وسره اړي او دوی بیا د چپلیار په لار همدې باندې پاکستان ته اړي.
یورید اوریدن کی په لوګر کې د نشئ موادو یا مخدره موادو پر مسله څرګندونه کولې. د افغانستان په اړه یو بل راپور راخلو. افغان حکومت وایي چې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي لپاره کار روان دی او په کابینه کې به د شوزو ونډې ته هم جدي پام وسی. په عین حال کې د شوزو د حقونو ځینې فعالان ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت باید د ژمنو پر اساس شوزو ته په کابینه کې زیاته ونډه ورکړي. تفصیل د ناجیه سپی په راپور کې.
د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي چې په کابینه کې به د ښځو د ونډې په اړه د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ژمنې عملي شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاتې کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه کار په جدي ډول دوام لري. نوموړي همدارنګ وویل چې په کابینه کې د ښځو ګډون ته هم پاملرنه کیږي.
د ولسو کاندید وزیرانو پولیس کې چې ټاکل شوی معرفي شي، د ښځو ونډه پیاوړې ده. د ښځو ونډه نه یوازې په کابینه بلکې د حکومت په مهمو پوستونو کې به ډېره شي.
ښاغلی فیصل وویل په هغو کاندید وزیرانو کې چې په راتلونکي کې ولسي جرګې ته به د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي، یو شمېر پخواني کاندید وزیران هم شامل دي. تر دې مخکې د ولسي جرګې لخوا د کابینې اتو غړیو او د ملي امنیت رئیس د اعتماد رایې اخیستې وروسته له هغې دوه کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شوي او پاتې 15 تنه نور تر اوسه د افغان ولسمشر لخوا نه دي معرفي شوي. خو ښاغلی فیصل وویل پاتې کاندید وزیران به د ولسی جرګې له رخصتۍ وروسته معرفي شي. په عین حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې ښځو ته باید په کابینه کې ډېره ونډه ورکړل شي. د ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج د افغان ولسمشر پخوانیو ژمنو ته په کتو وایي چې افغان ولسمشر باید څلور وزارتونه ښځو ته ځانګړي کړي.
په
موقعیت کې چې افغان میرمنې دي باید څلور وزارتونه ښځو ته ځانګړي شي تر څو د ښځو ستونزې حل شي. د کابینې په لومړي لیست کې هم درې ښځې د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شوي، خو د بېلابېلو دلایلو له مخې د ولسي جرګې لخوا رد یا د عدم اعتماد رایه ورکړل شوه. د ښځو چارو فعالان وایي که چیرې دوی ته په کابینه کې کافي ونډه ورکړل شي، کولی شي چې په ښه توګه د ښځو د حقونو دفاع وکړي او پرې نږدي چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاس په پاتې شیبو کې د ورکو اجزنو د لټې پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې د تاسې نور تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږه غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. که دغه پروګرام په آزادي رادیو کې ونورې، تاسو کولی شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. حوالته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې اوس د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. حوال به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې یو ورور په نامه د حمدالله د ګرشک نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی په کلي کې یوه ښځه ده چې ډېره موده دلته سرګردانه ګرځي. د دغه ښځې په هکله دغه محترم ورور معلومات لري. راځئ چې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه آزادي رادیو ته دا پیغام کړم. دلته د سورکي په کلي کې، د ګرشک ولسوالۍ د سورکي په کلي کې، دلته یو ښځه ده، دوه ښځه ده، اقتصادي تکلیف لري. ګرځي په کلو کوڅو کې. دغه ښځه هېڅ ناخته وکړي بیا نهشه. د هر چا چې زما سره دي پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي، زما د ټلیفون شماره ده پر وسوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس باره یو ځل بیا پر وسوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
ټلیفوني پیغام مو واورید. اوس به لاړ سو هغې یو تلیفوني پیغام ته کوم چې ولی محمد له کندهاره رالیږلی دی. دی وایي چې د اغه ولی په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه ولی محمد یم، د کندهار ولایت د بنچمر د سیمې نه ستاسو سره د تلیفون په سره دلته موږ یو ورکړی دی د اغه ولی په نامه سره. د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره ونیسي. اولی وایي چې موږ کور مخکې په عثمان خیلو کې وو او اوس ماجر راغلی یو شلیه ته. د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0005 3953 3 3 3. شمېره یو ځل بیا وایم 0005 3953 3 3. دا شمیره د هر مسلمان ورور کوي خپلینه میږي په پښه سره ګوډدی سپینه خولي انداری خولي پر سر ده او شنه کالی اغوستي دي. د هر مسلمان ورور کوي کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسي په دې شمیره باندې. شمیره یو ځل بیا تاسو ته وایم 0005 3953 3 3. دا شمیره ده په دې شمیره اړیکه نیولای سي. دی وایي چې زه د عثمان خیلو یم، ماجر غلی او شلیته د اعلی فرمان.
ګران دوستانو، تلیفوني پیغام مو واورید. بل تلیفوني پیغام په کوم کې چې د ورکشوي پاکله معلومات دي، هغه د محمد قاسم لخوا د هلمند د نهر سراج نه مونږ ته رالیږل شوی دی او د محمد نعیم پاکله په کې معلومات دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه محمد قاسم، هغه د هلمند ولایت د نهر سراج څخه زحمت کوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په کوم شمن خیل دی، ډاکټر محمد اکا زوی دی، که ډاکټر محمد اکا د مسجد دی، مور یې مړه ده. تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط چې څلور فوټ څخه څلور نیم فوټ پورې دی چې هر څوک دغه زما دغه اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 0 3 3 3 5 2 1 شمېره یو ځل بیا 0 0 3 3 3 5 2 1 سلام علیکم
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45 ازادي رادیو تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږی است کله نو زده پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید کول شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د ټلیفون شمیرې ولیکئ وار وار سه دغه ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې څه تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ہلو السلام علیکم آزاد رادیو ته پیغام پریزم زو جاوید د ننګرهار ولایت د پچراګا ملسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کېم ما یو د ترور زوی د تزلغنی په نوم هم دی انځه کال کې یو کور څخه به دره کښوې ده کچې ته وی ما आवाज اوري یا مرګري دوستانې ما आवाज اوري نو لټ پن پدیش مارا دو موږ ساړی کوون اسی سی پر و نه اتو 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 سی پر و نه اتو 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 چلور درې
ہلو السلام علیکم جب اللہ جان د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالی د شغلا د کلی وسیدون ته ما د ماما زوی دی با د نیمیږي د یزم کال کیږي د کور وتلې د درکه د اسم معلومات نه کیږي او د امور پلاړې دی افسوس په سیتې دی ری یاد دی پلاړ نوم یې عبد الواحد دی د نیکه نوم یې عبد الله دی د زما د ټلیفون نمبر دی د هر چا سره چې وی او یا په خبرې وی دی د زما د ټلیفون نمبر دی چې درته تکراروم
عبدالرحیم دی پکتیا ولایت پرمت ولسوالی دی اچخانوالو لکلی ازادی راډیو تا دغه پیغام ثبتوم دو کاله یو تل سی دو نفر مو ورکتی یو زما ورور دا عبدالغفور دی عبدالقدیر زوی او بل نفر کلا خان دی عربشاه خان زوی دی کچورخیلو دی کلی اوسیدون کئی دا د افغانستان په هر ولایت او یا په هر ولسوالۍ کې چاته معلومات وي او یا په ایران او یا په پاکستان کې افغانانو ورونو ته معلومات وي د مسلمانۍ احکامو په خاطر دي موږ ته احوال راکړي اړیکې شمیره مې دا ده 0 0 7 5 5 4 4 9 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 7 5 5 4 4 9 4 وسلام
زملا رحمت الله خون آزادی راډیوی کې دا پیغام پریږدم چې زما یو اخ دی پیرجان نیږي د خدای رحم کازی دی د یارما د کال مسی دی د روزګان ولایت د شهید احساس ولسوالۍ د لوړ دوان اوسیدونکی دی دا شپږ کال کېږي کندهار ته تللی دی نادرکه دی کدی چیرې خپل دا غږ اوري یا د پاک له بلې معلومات لري پر دغه شمېرو دی تماس ونیسي 0 0 5 4 5 4 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا شپږ دوه سوه یو اویا
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایت اصلي اوسېدونکی دی، فلم کابل کې اوسېږي. زما یو وراره چې اصلي نوم یې خان په پنجاب کې په بلال خان مشهور و، هو اته کاله کېږي چې نازارکه شوی دی پنجاب د فیصل آباد له ښار نه. که هر څوک د باغ له معلومات لري لطفا موږ ته په دغه شمېره باندې خبر راکړئ. 0 2 2 2 2 2 شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 2 2 2 2 د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
زه میراجان د هلمند ولایت د بابا جي اوسېدونکی یم. څنګه چې په یو میاشت مخکې ازادۍ راډیو ته یو نفر ټلیفون کړی و چې د نعمت الله په نامه کراچی کې د چا په لاس کې بندي دی، نو زه غواړم چې دغه ټلیفون نمبر یا دی په خپله زنګ ما ته ووهي، دغه نمبر و ما ته راکړي، او یا دی دغه اعلان بیرته دوباره ورته راډیو ته ورکړي.
شبرغان څخه سره په تماس کې زما یو ماما دی چې دا 10 کاله کېږي چې موږ څخه نادراکه دی، حتی چې کور له زما څخه نادراکه زه ډېر کوچنی وم چې د هرات خواته موږ راغلي یم د شبرغان خواته، نو ماته معلومات نه شته چې که نه مې عبدالجان ماما مې سفار و، نو که زما غږ دی هر یو بل څه په هر باندې معلومات لري نو دا ټلیفون شمېرې دې موږ ته زنګ ووهي.
0 1 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ خبره کوم. زموږ ورور دی د لاله محمد په نامه تقریبا 14 کال کېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ته معلوم یا د چا سره اوسېږي او یا د خپل زموږ غږ اوري، دا ټلیفون شماره دې زما سره تماس ونیسي. 0800 8 9 6 8 1 د لاله محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ ورک شوی دی. نو سفر لسکاله کې هر مسلمان ورکه موږ ته پته راکړله، هر شیری چې یا چا لیدلی نو شماره دې موږ سره تماس ونیسي. تکراروم 0800 8 9 6 8 1 ازادي راډیو څخه مننه. د خدای په امان.
زه محمد عالم د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د اجمنان د کلي اوسري کلا د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور د نورالله په نامه نومېږي، یو ملګری بل د نورالله په نامه ده. که چېرې چا ته معلومات وي پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي: 0800 8 9 6 8 1 0800 8 9 6 8 1 وسلام.
زه محمد صادق د کندهار ولایت د چنګیاوي ولسوالۍ د سروانو څخه ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه یم. زما پلار 50 کاله کېږي چې ورځې د عبدالخالق په نامه سره د میرامد اکا زوی دی، سروان اوسېدونکی دی. که د ده په اړه هر چا ته معلومات چې هغه خپله زما غږ اوري، دغه ټلیفون شمېرو دې زما سره اړیکه ونیسي: 0800 8 9 6 8 1 او بله شماره د 0 9 2 5 0 1 8.
بله سلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیژنم. دلته د سورکي په کلي کې د ګریټ ولسوالۍ د سورکي په کلي کې دلته یو ښځه ده، ځوانه ښځه ده، ازادي تکلیف لري. ګرځي په کلو کوڅو کې دغه ښځه هېڅ نقشه وکړي بیا نهشه. د هر چا چې زما سره دي پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي، زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس. شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نهه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس.
السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت له خاص ولسوالۍ له ښار څخه خبره کوم. زما یو ورور عبدالغفور په نامه دی، تقریبا د څلور یا پنځه میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی. که دوی په خپله زما بل ملګري زما ذات اوري، ما ته دې په زه اوه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. الله مو مل ته مختم شه.
زه د زابل ولایت د چوپان دی ولسوالۍ د بابدل کلي اوسېدونکی یم. شکر نومېږم. زما د اکا زوی د حسن خان نومېږي، د عزیز الله خان زوی ده. دا ډېر کوچنی و، د دولسو دیارلسو کلو به اوسي ورک ده. بیا ازادي راډیو ته چا زنګ ووایي چې په هلمند کې کجکي په ولسوالۍ کې له ما سره ده، دغه زما نمبر که زنګ را ته ووایي. شیرینې خدای کولاس شیرینې ورکوم. صفر اویا اویا دوه ویشت اته سوه اووه دېرش. بیا سی پر اویا اویا دوه ویشت اته سوه اووه دېرش. کار چا زنګ ورته ووایي ډېره مننه به یې او معلومات یې راکړو. خدای تعالی.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د روزګان ولایت د چرچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې د دوی خسر ورک دی. د سیدمات په نامه دی، د ملنګ ماج اخلاص زوی دی، د نوشاد ورور دی. نو که هر چا ته پته یې یا معلومات یې یا یو داسې یو درک ور معلوم وي، په دغه شمېره ډېر رنګ ووایي. صفر اووه صفر اته اته څلور یو پنځه درې پنځه، دغه شمېره ډېر رنګ ووایي. او بله شمېره چې ده صفر اووه صفر پنځه پنځه نه اووه درې صفر درې، په دغه شمېره ډېر رنګ ووایي.
میرزی صاحب ته سلامونه او رادیو کارکوونکو ته سلامونه. زه میرزا خان د غزنی د قرهباغ اوسېدونکی، دا چې د ورور په نامه د عمران په موده کې پنځه کاله کېږي چې عمر یې تقریبا اتلس کاله عمر یې دی. که په دې هکله څوک معلومات لري او یا چاته معلومات وي، نو عمران نومېږي، د قوم خروټی د فیض آباد د شبرغان اوسېدونکی. که چېرې دی په خپله اوري او یا نور اورېدونکي اوري، په دې لمبر دې رابطه را سره ونیسي. صفر ناویا څلور سوه اووه اویا درویشت اته پنځوس.
هلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنجین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو الک دی د غوالي په نامه، د نظر الدین لالا زوی دی، د اجمدک د زراعت و د قوانین وراره دی. لس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته معلومه یې په دغه شماره دلمه سره تماس ونیسي. صفر اووه اووه سوه شپږ اتیا اته سوه اتیا څلور سوه دولس. صفر اووه سوه شپږ اتیا اته سوه اووه اتیا او څلور سوه دولس، په دغه لمبه دلمه سره تماس ونیسي. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې تلیفوني پیغامونه هم دومره وو. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
محمد الله له خوست نه په خپل پیغام کې لیکي له دولت نه غوښتنه کوي چې د خوست او ځازی میدان ولسوالۍ تربانز غزیدلې سړک کندو کفر دی باید چرته جوړی کړي. نعمت الله له اورزګنه پر افغاني تولیداتو باید په پښتو ژبه هم لیکل وشي چې ټول خلک ور باندې پوه شي. دین محمد احمدی له کندهار حکومت دا سوچ لسره وباسي چې پاکستان سمګ سره د سوري په پروسه کې همکاري کوي. عبدالواحد له کونړ له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د سولې خبرې په خپل پر مخ بوزي د نورو مداخله به دغه پروسه ګډوډ کړي. نوراغه له کندهار د نیش ولسوالۍ سړک نه لري. دلته د بیا رغونې کارونه په کافي اندازه نه دي شوي. هیله ده دولت دغه ولسوالۍ له پامه ونه غورځوي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي چې افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې غواړو چې د اسکاټلند